یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادی رادیو د 12 بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و، پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښاغلي عبدالله د بیرته ستنېدو په اړه وروسته راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلین مکګرورتی په یو راپور کې چې پرون د غبرګولی په شله مخبور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابر شي. نوموړي زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 1.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو د ترکی چارواکو په قول ویلي دي چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د بریتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د بریتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکي له بریتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کیږي همالته ووسی. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمشنري او د بشري حقونو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شلووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې پیل شي. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ 3:50 لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. زمو شخله آزادی رادیو او ریدخ پرونه ز اسمت ساروان د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس نن بیرته کابل ته ستون شو.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو.
د کډوالو لوی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تورخم سړک د پاتیشل سلنی د بشپړې دوه غشتنه کوي.
دواړه ګاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي او څو ګاډي په دې لاسې څه په یغ لاسې کنه لاس
خو جوړ سړکونه بیا د اضافي بار لکه بلوي جاړي شي.
سړک خوروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپه تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي.
په مخدر موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار دې د سره د ورځې دی اواز کول یو ار لاړ دوه ار دا تک کال کې چې زه پاخته يم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخدر موادو سره د مخدر موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام هم لرو. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالله چې شاوخوا درې څلوېښت ورځې مخکې له افغانستانه وتلی و نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم. زما هیله هم دا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او ښه فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځای هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د څه باندې د خپل سفر پر مهال د یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډویډ مارټینو په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله له هیواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ټویس سره هم کتلي و. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور کې نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني جمهور رئیس حامد کرزي منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله داسې مهال کابل ته ستنېږي چې طالبانو افغان سیاسونو سره د تماس کمیسون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخکني نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. د طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې تمه ځواب نه دی راکړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یو ان ایچ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکالې په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او للوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچېري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ لامل هم شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان پر روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو د بدن د ښکلا برخی یو شمیر ورزشکاران وای طالبانو ترې غوښتي چې د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وای دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا شوی دی. دوی وای په دې اړه د طالبانو د بدني روزنی او ورزش ریاست نظر هم غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلی تیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل که ده بدن ده کلا یا جیم په برخ که ورزش کوی ده طالبانو لوروستی اقدام ناخوخ دی او وایی چی په نارینه و هم ده محدودیتون لڑه پیل شوا. ده حقه په خبر ده طالبانو ده غدول محدودیتون له ورزش ده زوانان و زرده توروی و ده ورزش لپار ده خطر یو زنگ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
غذایی که موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دنیا اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نومونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغه روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هره شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوو منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د تورخم جلال آباد لوی لاري په وشتو کې مشت خلک او موټر چلوونکي وایي د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د موټرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت ناوخته په دې لاره ترافیکي پېښې کېږي. د پاکستان کنسولګرۍ د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پرژمنو نور باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوارلس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپله همکاري وکړي.
ولاسې ماشومانو ته ما نفر درولې نه راوباس پرون کسان ته په دغه کې ول کې راوتلې د لاندې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې که دا جوړ شي پوڅ ګاډیو په دې لاسې سبب یې غلاسي کنه لاس به مالو دی دومره رښ نه راځي او اوس په دغه تاسو ویني څومره بیرو بار په غرول باندې.
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلوونکي عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نه وخته د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثه پکې ډېر زیات کیږي سړک ډېر د وړو کې او رش په ډېر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه د لږ زیات ښکار دي زده دغه د مونږ د سړک کې نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کو بچی دا حکومت مونږ ته جوړ کړي بقې پوه شره او ډېر تکلیفات هم دغه ځکه.
پا په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عابد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئیز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمون سر ریوائز موجود دی، زمون کو حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چھ منزر پدی مانے کار شروع کو. خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستون دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمون گا پا پروجو مانے کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړې شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې وه، نو اوس نه پوهیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځلس ورځې وښی، کله شل وښی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولی.
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هره ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
د دې لارې د جوړېدو په اړه په ځلونو ژمنې شوي دي، خو تر اوسه پورې دا ژمنې عملي شوي نه دي. له بلې خوا د کابل لوګر د لویې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په دې لاره باروړونکي موټر له قانوني اندازې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی وایي باروړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. له بلې خوا د لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو وروره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپې ته ټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي، سړک خو ولې نه خرابیږي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي، او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه ووایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې د دېنه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده، ډیر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته خو لخه ده، خواته موږ ته ډیر خراب کړی ده. بېخي موټران بېخي د وړه موټران بېخي کتلای نشي. کابل نظر ولم دغه زو سپرلی شلومه دا چې زه بودم شنل ته کوم پیسې مې ګټله ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات ښکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزنونه راوړي، زیات غیر قانوني وزنونه راوړي، هغه مخبل تخلی کسان لرو ده. کوم چا چې زیات وزن ورکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصیو شاید چې ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعت مخسرې څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبله سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګری د کمیټو لمړنۍ ناسته د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې کمیټې لمړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې او له افغانستان یو ډېر لس کسیزه پلاوی چې مشري د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګټې خونې مشر خانجان علي کوزی کوي ګډون کړی. د خبر پاڼې په حواله په دغه ناسته کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ترمنځ د بارتر یا جنس په جنس سوداګري د پیل پاړه بحث شوی. د خونی په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو خواوو په افغانستان کې د بانکي نظام د ښه کېدو او په پولو کې د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم له یو بل سره ژمنې کړي. د افغان سوداګرو پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې له دې وړاندې له یاد ملک سره په سوداګرۍ په ځانګړي ډول ځمکنیو بندرونو کې د زیاتو ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د وړو د قیمتونو له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړې. دغې ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د غنمو او وړو بیه لوړه شوې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د بانکي نظام ناسم فعالیت، د نغدو پیسو کمښت او کورنیو عوایدو راکمېدل هغه موارد دي چې د خلکو په اقتصاد او په ځانګړي ډول د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې ستونزې جوړې کړې. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د بانکي سیستم د غیر فعال کېدو ترڅنګ د خوراکي او سون توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوې. له دې سره هم مهاله ډېری دولتي کارکوونکي له دندو بېکاره او د عاید سرچینې وچې شوې. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو نوی پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 30 پوله، یو سودریال درویش افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 33 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د شزو د روجدي کېدو او د غرس د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي در اورو. د تاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم خبرو. د روجدو مېرمنو روغتیا پالان وایي د روجدو مېرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو ده او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالان په روغتونونو کې د شو بسترونو پوره خوړو او د روجدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخی اخیستی.
دام کرات کول زبام کرار کرار را لند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د و د دراک کرار کرار دغه سره کرار وسره مختص وم او کرار د د سره د ورځې دی ورڅ کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله او یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عدالت څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فرا ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې موبایل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زمو کوزنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي خو اوس د غستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراقلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چه اجمنی را کرل شوی او ویل شوی چه امکانات مو در تخه کهو.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونې د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغه وتړل شول چې په هغه کې و برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشي توک کارکیله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې
کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشري او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندونو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران په تیره بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیشنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په حقله عمومي دیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبري وشوې. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال واوسي. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد په ورستي ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د چیرنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅېړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخي د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅېړي او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو لوري سرغړونی د تایید لپاره محکمه ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپل شمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 میاو د میده 22 ترمنځ دیول شوې دي.
د هلمند ولایت مرجول سالی صدا پیغام نرڅخه پریردم. د هلمند مرجول سالی د قاسم هزار اسمت بازار ترمن خدا علاقه کی مخابراتی شبکه سم کار نه کی نو زموږ دا خطر ورکول چارواک پر ورور سره ډیره مهرباني بو د ازادي راډیو څخه د هلمند مرجو لسوالي د قاسم بازار او اسمت بازار ترمن خلک ډیر پستن ځکه چې چریو دانه د بیسم خدا ورته تیر دي نو خلک به ډیر جن خوشاله شي.
زمان د طالبانو د اسلامي امارات له د هغه کمیسون څخه جدي غوښتنه کوي چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده د هغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده کورې په ننګرهار کې وو، له کونړ نه چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځورول او ډېرې سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زمونږ دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو وایي چې هغه د هغه د تاسو ولې دی په اړه جدي پریکړه نه کوي، یا هغه ستاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سره روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوئ نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا په واقعیت کې دوی سره روانه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه، او دغسې مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وویني موږ نه پوهېږو چې تاسو رښتینې منې تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي. دوی سړی محکمې روانې کړي دي، هر سړی چې سیزله غواړي هغه کوي. نو زما د اسلامي امارات له مشرانو او رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي، او هغه خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپلې شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک ځوروي، خلک زیاروي او خلکو ته اخطارونه ورکوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري دروانه خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس د دې ساتلند خبرونه. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و، پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلن مکرور تی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو د راپور پر اساس وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د برېټانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د لېږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برېټانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناه غوښتونکي له برېټانیا څخه رواندا ته لېږي. او
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرې و میاشت کې د نشي موادو نږدې 400 کاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو حقوق خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشي درملو استعمال ډیر شوی دی. موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پریګبلین کپسولونه استعمالوي. دا چې څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدي ده د ناروغانو د سایکوز ناروغانو چې بستر دي هغه دي هغه څوک چې لاغه له هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پخه ماته شوه.
چې د پنجمې د غټه پنجمې خوځوله ډېر درد کوه. مال ولا چې ځان ته د کار وکړه په دې وخت کې بیبی اجي مورتې مې د خدای ژوندې له ډېره پیل ویلې بچم په خپل ژوبله سره کوفته وکړه الوا پکې ده چې د پرسو اونیکي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی په دا بکس کې څه دي؟
ټوله خبره په همدا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
څه پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شوي قاچاقونکو سره تر 15,000 کیلوګرامه ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي. خدا چارواکي د نیول شویو قاچاقونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورنو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خرګ نیول شوي چې په دوی کې 300 نوي د نشه یي موادو په قاچاق تورن شوي دي. د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 280 نظامي عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول شوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
په دا عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 55 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 120 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتره الکولي مشروبات او 568 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4200 قرصه تابلیتکان، 600 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یوه میاشت کې تر 15,000 کیلوګرام ډیرو نشه موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشه موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور شوی. په پخواني حکومت کې به هره میاشت د نشه موادو سره د عدلي او قضایي مرکز لخوا د قاچاقونکو تر لسو ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعال کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوقپوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه یي موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی، چې دا کار هم له دیني او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي یې سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراات وشي،
فرصتی که قانون معین کرده باشه اجراات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشه موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول شوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپره شوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشه یي کپسولو استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشه یي موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې وروستیو وختونو کې نباتي نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوي او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پریګبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زدهکوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشه یي موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشه یي موادو په تیره بیا د نشه یي درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په وروستیو میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشهی درملو په تیره بیا پریګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي د زلموټو او ځوانانو تر څنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پریګبلین کپسولونه استعمالوي. تر تحول وروسته اوس نشهیي مواد خومره ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېرو ځوانانو پریګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پریګبلین په بازار کې په بېلابېلو ډولونو د 50 ملي ګرامو، 15 اویا ملي ګرامو او 300 ملي ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یافت میشه.
پریګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دی. ډاکټران یې داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه یې تر 13 کالو کم او 4 شپېته کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې پر خپل سر او له اندازې زیات پریګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالانډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پریګبلین نشهی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پریګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا ده. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره مو څخه استفاده کیږي. لکه نورې کومې نشهیي مواد سي کومه نشه رامنځته کوي، دا هم همدغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد رامنځته کوي. که چیرې په دوامداره ډول باندې ورڅخه استفاده وسي نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون له مخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړې بیلابیل درمل خرڅیږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشهیي مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو تر څنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشهیي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې ورته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادونو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو، چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسف پښتو کې دغه لوروي دي او مچس کوي، الانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد یا دغه نیورو ترانسمیټرونو دی هغه توازن مخنیس. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسی کوم نمونه واخلو، ډوپامین، سیروټونین او نار اپینفرین، اپینفرین، دا هغه مواد دي چې د افراز د انسان د تفکر، د موډ یا خلق، د درک په توګه کومک ویلې نه یو شخص سره. کچیر د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتواله هم د ناروغي سبب ګرځي، کمواله هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغذ پودر دی،
هغه تریاک دی که هغه چرسر مخدره مواد سی دی هغه د دوپامین سطح چکوی دغه سطح سی لوړ سی په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغییر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار دی دغه په مکمل شکل تغییر خوري او د مریض خبرې تغییر کوي. په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کیږي. حزیانات او برسامات دي ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دي، دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سپیږي چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري. حالانکه هغه مشکل دي په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. یا اورېدلو په برسام کې مریض خبري اوري، وای لما سره پلانکی خبری کوي، حتی مړی کوي وای لما سره هغه غږیږي خبری اورم. په سترګو باندې بعض شان ویني، بعض خلک ویني په سترګو باندې خبری ورسره کوي هغه پلانکی دغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي، دا هم د سایکوز عمده اراز ولایم چې مریض پیدا کوي.
په څیر ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کیږي.
هغه خو د مخدره موادو سره د ناروغ د ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي. اوس بعضی خلک د محتاج خلک دي عادي چرس کوي، عادي چرس هم د سیب کومه ماده مودي لپاره څه کوي، مګر د لیون توپ ته تللی وي. دا به د معنا د سیدي د ذهن نظر دی هو خلک سپر ډیر وخت باندې د په چرس باندې معتاد ده، د دې ذهن حساسیت نظر وخت زیات ده. نو دا چې خلک سیدي ذهن حساسیت یې نظر و نور خلک ته زیات غزر جنون یا لیون توپ ته زی او بل د مخدره مواد په نویت پر یې اړه لري. مثلا چرس نسبتا سپک نه شاده تر تریاکو پودر وو، کچيري د تریاکو پودر څخه استفاده که وی هغه باندې دغه تاثیرات دغه جنون دغه زر راځي نظر او چرس او نور سپکونه شوت. بس یا تروانی روغتونونو کې کومه پیسدی ده دی ناروغانو دی سایکوز دی ناروغانو دی بستر دی هغه دی هغه څوک دی سیلاغه هیروین څخه استفاده کوي، لا شیشه یا میت امفیتامین څخه استفاده کوي، دغه پیسدی نظر او چرس او تریاکو ته پیسدی زیات ده.
ما یو معتاد ته ستاسو توصیه څه ده سی کوم یو لومړیتوب لري، یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي، د احتیاط درمنانه لومړی تداوی شي او که د سایکوز؟
دا شخص خو په دوه مشکلاتو باندې د یو وخت ده. یو مشکل دی ترک دی موادو ته چې دام یو مشکل ده چې دای ترکوي، او بل خپل د سایکوز ته پیدا شي. نو په عین وخت کې دای باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي. دا څنګه دل کعادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته، هغه خو صرف هغه دی معتادین په خانه کې بستري یا مقرره وخت دی پاره سي کوم د اعراض ولایم دی ترک دی دی ودراول دی مخدره مواد دی یغه دوال تور تور کول کیږي او دانشي مواد دی پرېګدي. او دغه ناروغان سم سایکوز ورته پیدا شوی او هم دی په زمن کې وړي مواد ترکی، نو دی به هم دی رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وي چې هغه سایکوز اعراض وي تداوی شي، او په زمن کې به هغه دی ودراول یا دی ترک دی مواد کوم اعراض ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي. چیرې دی په سایکوز حالت کې وي او دی په شپخانه کې بستر سي، له یوې خوا خو دی سایکوز اعراض دی چې دی ډیر ناراحته دی، ډیر ناراحته دی، نور ناروغانو سره ناراحته کیږي، او په زمن کې پرې خودل دی نشي دا به پر د باندې نور فشار زیاتوي. نو دی باید اول دی سایکوز تداوی وکوي او غنه ورسره دی باید خپل مخدره مواد ترکی. نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لیمتوت سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غ د نشي پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته بیایي، د دوی د غندښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده؟
د مخدره مواد سي دوه قسمه اعراض لري، یو ویډراول دی یا ترک دی مواد چې څوک مخدره مواد پریږدي، او یو استفاده دی مخدره. په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي، په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای ویډراول اراسي ورته وایي، مریض ته ځله تنګواله پیدا کیږي، مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي. د دې لپاره په خپل په شپخانه کې ناروغ بستر وي، د تداوا ورکول کیږي، دغه ټول شان زده ما ذکر کړو. او کچیر بیا دی په درې میاشتې کې واري له رواني وسابو له ډاکټر سره ویني، دغه به دغه مشکلات چې له ترک دی دوا او د تورستو پیدا کیږي دا به مکمل تور باندې په دی بیا کوي، او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره چې دی علاج یې کړی دی باید ویني. هر مشکل چې پیدا کیږي کوم شخص ته دی هغه لپاره کتابي صحیح تدابیر موجوده.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست ځوانان ولې په نشو وخت کېږي؟ و
په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي، یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسنالټي ډیسورډر وایو، یا پارانویا پرسنالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دې کوشش کې چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخراوړي. او نور ستونزې د دې چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کله د تحصیل په دوران کې وي، او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي، او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو عامل ووسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اعتیاد او نشېتو کو ته مخراوړي. په ټولنۍ عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوې ځوانان احتیاط ته مخه راوړي، یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط، او یا تبلیغات شوی دی. ویل شوی دی چې نشه یي توکي فرزن د شکر لپاره یا د ډیابټیز لپاره تداوی ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیډن وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي، خو ټول عمر دا په نشي توکو روږدي کیږي. کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغوړي، هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوې ځواني او ځواني مرحله ته رسیدي، د سې کسانو سره مخامخ کیږي یا ملګرتیا کیږي چې ویل چارس استفاده کوي. بل اخر دغه چارس ورو ورو په شیشه چې میتامفټامین دی، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دوغو شیانو روږد کیږي. شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بالاخره دغه سره احتیاط وړاندې.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالواحد وایي چې له یو معتاد سره د جنجال له امله پښه ماته سوه. په درملنه یې زرګونه افغانۍ ولګېدې او ډیر سرګردانه سو. دا چې د عبدالواحد او معتاد ترمنځ پر څه شي شخړه پیښه شوې او د عبدالواحد پښه ولې ماته سوه، دا به خپله د عبدالواحد له خولې واورو.
د روژه کې ناستو مونږه کور لپاره د امنیتي کامرې هم لګولو کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره ده. فقط تو نه شل دقیقې تیرې وي چې کامرې ته مې پام شو، چې مې چې یو کس ولاړ ده، دا مونږه د میمن خانې د تشناب پایپ پاس کتلی یو کش چې د پایپ ته یو کس ولاړ ده. کشي ته مې غږ وکړ، حبیبالله جان ورور، ما د فکر کوم چې دغه صاحب پوډري ده او دا پایپ وړي. زه ویل والا هو ای صاحب پایپ وړي، او منډم کړه صاحب. چې منډم کړه ورغلو، سړی څه کوي دی پایپ سره، څه کار ده؟ ګوره پایپ دې مات کړی. والا وایي دا مېخ مې پکارو، ما سره ټوکی وکړو، مال خانه تا خرابه شي، خو چې مېخ دې پکارو، خو دروازه به ټکړې وه چې یو مېخ مې پکارو، تا خو دا پایپ سره یې کړی کنه. خدای لاړه، د پښې کې مې درد پیدا شو پنجه کې. نو چې کور ته راغلم، چې دا پنجه مې، دا غټه پنجه مې خوځوله، ډېر درد یې کوه. مال والا چې ځان ته د کار وکت، په دې وخت کې بیبی اجي مورکۍ مې د خدای ژوندۍ له ده راته ویلې، بچه مې په ښه خو د ژوبل سره کوفتې وکړه، خیزه برته الوا پخه کړه، الوا پکېده چې دا پړسوب ونه کړي. همدا کار یې وکړه، الوا مې پیشپې کېښود، درد یې غلی سه خو ډېر نه. سبا ته راغلم کفروشۍ ته، کفروشۍ ته شکستبان ته لاړم، چې وروره ته دا وګوره څه ده. ویلې وروره بېجایه سوې، خیات څنګه یې کوی وبې کړم خو جا یې کړه راته یو تړه هغه یم پې وتړله او ټکه یې تاو کړه تېنه درې ورځې دا درد آرامه نشه په څلورمه ورځ راغلم برتی ملده خو تشخیص صحیح نه و دویم ته یې لاړم د دویم والا چې دا ګوته پرې کېښوده په فشار یې ورکړه ویل ورځ دا خو د غټې پنجې هډوکی دې کسر کړی ته لاړ ساکسي واخله ما ویل ته څه کوې ویل زه به دوا مواد درته واخلم خو دوا مواد یې واخله نو درې سوه روپۍ دې دواړو ته هم ورکړې سه یو نیم سلای لاړم پنځه سوه روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسر یې معلوم شي ډیجیټلي عکس ډاکټر صاحب ته لاړو درې سوه هم فیس ورکړه ډاکټر صاحب د هډوکو ته هغه چې ویل ویل ډېر ضعیفه کسر یې کړی د یو سوه روپۍ دوا یې راکړه او ټول پایپ د پنځوس روپیو نهایت د سل افغانیو پایپ و او خبره یې زر یو نیم زر ته ورسېده او پښه یې بیس والا بالایي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی اسلام له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وي چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړا کېږي دا چې اکرم څوک دی ولې حاجی اسلم او میرمن یې په زړا سول اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
مبارک
دی مبارک مبارک
د چیشی مبارکی را کری چه خبره ده چه دمره خوشحاله
و سره پا دا باکس که چیشی جی
تولا خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمره دیره پیسی
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمه که تاریاک خرچ کرل
شه تاریاک دی خرچ کرل
او
و سره و سو شکر پیسی دی پیدا کری و سنو باید خپل زی اسلام واده وکرو
داغا خبر اخو ما هم در تا کولا هم دانند خیخانو تا دولوار پیسی ورگم او ورتوه همه چی موک جر واده غوار
سلیم واده می در جوان دیوازان یرمان دی خو کاش که می اکرم زیم را سراوی پینزه کاله کیجه چه دسته چوتا می را سا چلا سوید نپو ازم چی مر بویم کجواندهی
خبر خزه تو اوس د اکرم خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سلیم د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزه خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کېږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزه دغه د مغازې ته خو راغلو وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلې خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده پیچاره وشه ده تا با ده رزه و گرم چیز ما سر چه ما چیز سکنه اندادی وقت ربا چه وقت
مورکه یو خوده ده دنزره هر ارمان پورکه
سره تا دیالک ده و گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
هو زمان نوم اکرم دی نوی کنیم تاسی مرکه او بابا نیست
ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو.